د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. نن د زهرو کاروان لیوی بلی خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلو ګرام ډیر هیروین او خیخاونی ول شو. د زابل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلو ګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای صمیمی رسنۍ ته وویل چې دا نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوي او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلو ګرام ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلو ګرام چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3.8 کیلو ګرامه چارس او 1 کیلو ګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ راډیو ته وویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلو ګرامه هیروین او تر 1 کیلو ګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامې روغتیا وزارت وای د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی. لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغېز کولی شي.
نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري.
له زرمینې به واورو چې ولې په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرمه، نوم یې مومن خان ده، هغه مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
نو هنه یو زورا ورا جامانیم زنګ ارم کوم کې دا څنګه یار نه چې زینه پیژنم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې له عمل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې ترهګري ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي، د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډ آف ویلی د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې، خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګاډو ویلی وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د ښیښې په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د ښیښې جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشه یي مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه یي مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ودلې چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله انده چې د سولې تر بریالۍ کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ډی اس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو، راغلي چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو، د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړیدل. په دې راپور کې راغلي د کوکنارو د بای د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې، ځکه نو اوس اړتیا لیدل کیږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشه یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
راپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړي توګه هغه ښځې چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خوست د کرونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړي توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د احتیاط تر څنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د احتیاط د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نه شي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي مریض او پایواسته یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی، ترڅو یو بل ته مرض انتقال نکړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولې. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره، جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط تر څنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بسترې شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونه شي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته یې دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډېره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي ترڅو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایروس ته انتقال مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د احتیاط د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لموتات سره د بد چلن په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپک سترګه قتل او بد چلن ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري، څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جامعي، هغه ته وایي استیګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا معتاد ته پوډري خلک ورته وایي یا ورته وایي چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر معتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتاد نور ته 200 ورکو تا ته 100 لپی ورکو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمیږي، وایي ورکې که چې دا بیا په ډر 19 کې د حق حفظ وي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله دته یو نه امیدی پیدا کیږي، یا مثلا خپل روغ صورت تم د خپل کار تمزي کور کې منازعه پیدا کیږي، ورته ځته په پودری شوی د کې دیشي چې لرش مخدره موادو پسې.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی، د معتادینو پر کورنیو او نورو خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي، په صحیح کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیګما د معتاد نه نیولی او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کې کار کوي، هم د استیګما لاندې دی. مثلا که فامیلي برخه ته راشو، د معتاد فامیلی ښه جرګه ماری پلارې، نو یې کله چې یو ښه خبره مو کړي وایي کینه سړی ستا زوی معتاد، ته چې ښه پوهېدلې خو زوی به دې هغه کوله. ګوره دا یو استیګما د فامیل دی. که چېرې په کلي کې یو جوړه بوټانه مرک شي مسجد کې، نو دا ځي د پلار پسې کېدی شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله معتادو. دغه کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، ان دوی ته استیګما دی. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادین روغتون کې. ښه، پوډریانو کې کار کوي. خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې، وظیفه قطع شوې چې زه پوډریانو ته کار کوي. ګوره دا استیګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده، ډېر قوي کار په کار دی ته، هم د رسنو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي، ولو چې سرطان مې هغه ورته نه یادی، ولو چې یو جنسي مریض مې چې نامشروع جنسي اړیکې هغه کړي، چې د اسلام دندګانو د انسانیت دندګانو د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک شنه وي. او معتاد چې یو مریضي ده، بس یو داسې یو قوي استیګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه اوبه اکثریت نه قبلوي.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی، دوی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسو که وګورئ یو نفر نوې مواد شروع کړي، نوې مواد استفاده شروع کړي، اول خپلې پټي نوی خپل فامیل ته چې زه معتادم، بیا کله چې فامیل خبر شي، چون دغه یو استیګما ده، فامیل جامع ده، نوی مثلا ډاکټر نه شرمیږي، کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کړي، پټي کې په لمن واچوي. اکثریت ورته د یو مجرم، یو خاین په صفت ورته ګوري، یا بد الفاظ ورته استعمالوي. مثلا یو مریض موږ سره وایي ما مواد استفاده نه کوي، یو ورځ وایي حمام ته لاړم، د سترګو کې مې صابون نه ننوته، وایي بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته، کور کې چای مې څښې، یو ساعت بعد چې پلار مې وایي کور ته راغی، وایي زما ټول سترګې سرې وې، ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی. ښځه مې چې راغی وایي بیا دې چې شی څکلی نه یې، ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي، زم لاړم وایي ومې څکې. ګوره دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغیزې لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوانه وخل کېږي، د کورنۍ د غړو له خوانه، د مختلفو خلکو له خوانه، د ټولنې له خوانه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوانه ورته ځورونه ورکړ کېږي. اجتماعي د خلکو له خوانه چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري، اکثره د استیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوانه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وای د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زوره واده ورسره وکړ، او بیا یې په چل او فریب په نشئی موادو اخته کړه، او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بې وس ولې ما تر زو یې په زوره وکړم لس کلنه یې واده کړلم بیا زه چا وم په سګرت کې را کړل ما ته دوا را نه وړی دوا له ځای پوډر را کړل ما ویلې دا سګرت په مې اخیستل ما به وهل آدر به مې نه وړي کېده ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرت کې پوډر را کول ما به کش کول هغه به زه جوړولم بس سګرت مې ما اخیسته ما ویلې او خدای پاکه شل ورځې مې پوره سوې دغه دونه سګرت مې اخیستې وه چې بېلاند هر رقم ډبي مې اخیستې وه زه به نه جوړوم در به مې زه پاکه وکړم ما به نه وایم ته سګرت ما ته راکړې زه جوړېږم او ته سګرت ما ته رانه دغه ګورو څونه مې اخیستې دي پتې په خندا سې ویلې ما وبخه ما ته ته پوډر درکړې دي ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شی دا پرېښودل کېږي ما ویلې هماغه پوډر دي دي په لارو باندې خلک پراته دي ویلې وا ما ویلې خدای دې تباه برباد کړم هر څه مې چې وکړ خپل هم پوډر یې وه چې پوډر پرېږدم دا تي تسلیم مې ونه نیوه بیا مې شپږ کاله پوډر ووهل هسې ما ته به راکول نه مقصد هم هغه خپل وخت به مې تېراوه کور بیرونو نه پاکستان کې وم هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړې خپل ورونو نه مړ کړه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم سر یې چې وهلې وم به سر باندې مې باد تېر شوی مغز مې چرت نیولی و زه سوې وم پنځه ورځې ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده وی سي دا خخ خیا مور مې ویلې دی البته پوډر ویلې دا څلور کاله پاکه ده دا ځای په ځای سوله مور مې دا اشتباه کول دی پوډر ویلې دی هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بستره وم دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم نوم یې مومن خان ده بیخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام خیریت ہو کسوگی
زخوست یار جم
زما یاری زخوند نپی جنم
زم تا پشن عملی
نو خونده غسی وگای زورا ورا که عملی هم زنگ ایران کنم که در سنگ یار نیچی زین پیجنم
خو گورت عملیانو خوندی سخی نیه چی سنگ دیزه بولی دلم جر جو گولی جیب تا واچه ولی او پتی دیکری
دفعه بیدی گور ورانشی گولی ووا کمبل را سرا وی نو در تاپا می قربان کردی وی خا دارا تا ہوایا چه ما خو تروسا پا دید سیما که نیلی دلائی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانی پا ایران گیدا اوزا ایرانی پولیسو پا زور را وشدالم اوز دارا تا ہوایا چی چیری بای پیدا کو
دا گولی خو پارا تا وخانه که پیدا کیگی آغا مخا مخ دا قصابی سنگ دا وخانی تا ورشا سوما چی واری در کوی
گورا زبا دیس یما که نبالا دا یما دا وخانه والا می نپیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بالا دا نبالا دا نواری زورا ورا رنگ او کانی دی هستی هم دا عملی دی کله چې ورغلی زټ دې وګروه او بیا ورته ووایا چې دا ډوکو د درد ګولۍ راکه دواخانه والا پوهېږي چې تا مدي بس ګولۍ درکوي
اوس خو زره انډیوالان شو راځه دواړه به ورځو څه تر ما ډېر بلدې رانی ولی پتا او پیسی پا ما
من گل خمارنده وکنه درزه چه ورشو چو دانی گلی رانیسی؟
چه که جیری رانیزو سه هر ورز با دوخانی ولاتا وردو ده پیسو غمی ما کوا پیسی را سرا دی
گنداسی وی نو زما با هم خالی در سر پا غرو کشی زم ولا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درزه چه جر ورشو
سمدن درزه چه ورزو سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. په خیر راشی. ښه خدمت را ته وایا.
خدمت د نوکو د دل ګولۍ مو په کار وی.
څومره مو په کار دی؟
د منډې ول نوی راغلی او بیرته ځي. د دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کیږي. ښه ډېرې راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دی، یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کیږي. ها واخلئ.
راکا یار ژوندی خو اوسی خورو جانا اوس نو پیسې ورکه کنه
ته ودرېږه چل جیب پیسې را وباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې
توپنچه ته پولیس یې
نه پولیس دی
هو زه پولیس یم
قومندان صاحب زما دواخانه قانوني ده دا مې جواز دی دا خو قانوني ګولۍ دي په هره دواخانه کې خرڅېږي ډاکټران یې ناروغانو ته ورکوي
ته اوس زما سره چالاکي کوې ها زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانوني دي خو ته یې غیر قانوني خرڅوې ته څه حق لرې چې د ډاکټر له نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې او هغه هم د نشې ګولۍ
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرڅې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه اوس درځئ چې پولیسو او زیته لاړ شو کابینه
بیا قومندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې او زیته یې بوزو
پر دواړو سرک قومندان صاحب
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپرو الله مو مل شه